السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې دغه پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې د خو په لومړیو 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوي کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 60 میلیونه دوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. د ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی و او هلته یې د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره د امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. د امنیت شورا په اعلامیه کې زیاته شوې ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې سره متحد کوي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. افغان چارواکي وایي تمه ده سکال د دې پروژې کار پیل شي چې سره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوي کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د دوو وتلو لوبغاړو بابر اعظم او ویراټ کوهلی د عکسونو خپرولو سره لیکلي چې د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې غړو لس کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د زایدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتنن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرله. صادق په دې تور سر بیرا زیاته کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره سیاسي شوی او د 2019 کال د نړیوال جام د پرلپسې ماتو یو لامل همدا مسله وه. کریم صادق د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لومړنیو او بنسټګرو لوبغاړو یو دی چې پر لسګونو کورنیو سربیره په ملي ټیم کې څلیر ویشت نړیوالې یو ورځنۍ او شپږ دیرش نړیوالې شلاوریزي لوبې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیا ویلي که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. هغه ویلي کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د شکایتونو څانګه پرانیستې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې او شکایتونه ورورسوي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقلام کولای شي په دې برخه کې شوي پانګونه زیانمنه او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاری شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرح وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر لس شرکتونو پورې دي وسی او هغه دی بیا انحصاری توګه باندې دوار راوړي او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلو له خلکو په کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خوشینګور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د خغلی صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږوانوري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 60 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیریدلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیا یې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ته وویل دغه میلیونونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 30 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز وویل دوو ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد لاسلیک کړ. ایران د کووید 19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه هیواد دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په اړو څلورو دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15 زرو شپږ سوه ډیر کسان لامدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم په ایران کې تمکیه ګو د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پورز د اتریش پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د تړون نور لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تیرونې د خبرې اترې رغون کې بللې. خو د سیشن می پرز د ایران لخوا په نتانز اټومي بچی کې تر شپږ سلنې پورې د غنی شوې یورانیم د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سوري وغوړاو. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام په نتانز اټومي بچی د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر دو ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکړي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لیرې کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د ایران له اټومي تړون وېست او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. تهران په بدل کې د تړون لژمنو تر شا شو او د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پورز نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې لیدې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو استل شامل دي. د دغه اقدام دلیل هغه څه خودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید خبرګون خودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړه ده. دغه بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د پروګرام لومړی مطلب ترازو. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 13 له افغانستانه وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پریکړه د دوهې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنځمبه پر ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو پر بلاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وی چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو غوښنو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یو مرکه کې داسې ویل.
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي لا ګواښ سره زموږ د مقابلې ورتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په پاغه سطح پاتېږي چې وکولې سو په افغانستان کې ته ترهګری ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د شوزو او جنوم لاټر ته دوام ورکوي او د په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لالارې د افغان شذو او جنوم لاټړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نه غواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي. نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 13 ل افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځند د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کیږي. د غډلې د پنځمې پر ورځ په ویلامي کې ویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د مې تر لمرې نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزه ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د میتر لمړی نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2015 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په صفه آنلاین توګه واورې. فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول دی له دغه هیواد ووزي. دا اقدام روسل هغه کیږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخواله دوام لري. روسل هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو د بیا خبرېدو پاړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وخود، د پاکستان په ګډون په ډیرای مسلمانو یو ودونو کې پر ضد اعتراضونه وشول. په دې اړه باندې فریبا ظاهر ریپورت جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله هم خپره شي.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغه اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پایل کې زرګونه پاکستانی اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کې دوله کبله د پاکستانی پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورس د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالي ډلی تحریک لبای کې پاکستان چې د دغه تاوتریخواله او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبای کې پاکستان یا ټي ال پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول شو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سرکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول چې دوی پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خبره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه کارتون د خبرېدو د حق دفاع وکړه او پر خبرګونونو ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنونو دی
پکتیکا کې هم نور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې ماشومانو ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج مک چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پرې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما ماشوم ته څنګه کیسه اړېدلې یا چارته کولې هغه به ټول وخت د جنگو پړوي او دلته به ما د کوشش کاوس د خبرې و نه کړم.
ام خواند ولري او یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګه کیږي.
په دې دوره کې خو د افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسېد، خصوصا فرهنګي ځانونه ډیر ځانونه ورسېدل. یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعرې هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعرې ورسته ونې وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د پنج شنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستي وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دی په چنار چې موږ فرهنګ شامل ده. زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوره یو، زموږ تاسو سپېو دی ورته تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو دی چنار.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼګل مشاعره.
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لمړني غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب په بیا نوي، مینا کوا شنا هوا شنا غنم بیا نوي، مینې نن د وخت را زرغونې تر منځه وخت پتیر وي، ستا هوا او ستا دم بیا نوي، مات بشپ لئی وی دشپانو نغمه بغجی وی، گوتی چی پزڑونو وحی زیرو بم ببیانو وی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم څنګه کیږي، او پرېږد چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، پرېږد چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې پیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کئ د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزی کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانان هم را ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمهیزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتړونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
نور هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدی چې خوانځي ته لاړ شي ل کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې خوانځي پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. ل کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوی کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ مخکتنه وشوه. په دې اړه نور حل په راپور کې
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړ. یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومان ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. یغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو غبلې دورې ته غوښو. ځینې پکې د سیو وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکار نه شو. نو بل اخر دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ سی. په دغه لوسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه خزوري کړې دي او ټول انزوري چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیتل مغفغانی او پښتني ژوند انزورونه خل شوې دي. او د هرڅ
شنه پاڼه او سره ممانه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، اورای او ستوره د ملالې وقار، شتمنی پښوګانی د سیلې وردک، مرغۍ او المرګلې او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شاهزاده او خیاط د سیلې وردک ژباړه د چې مصور بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتابونو د لیکوالو لړلې د یارلس کلنه ملالې وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومان ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صف کې دا کتاب لیکلای دی او اوسم صف کې ما شپږم صف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه ورته مې ورکړه چې دا چاپ کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربان نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړم، زموږ راتلونکی به خراب وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغو کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره شکه مده بیت جادیږي اغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیت په نامه باندې کتاب ولي کی او هغه بیا پاره کې سن نوی مشخص مثلا د دومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې وړو مواد پکې وی کنه زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم د پاره یو کتاب اخلي نو دا سن ته ګوري په ماغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ودی ول شي مثلا زین نور خصوصیتونه دي د ماشوم د پاره چې کوم ادبیت ایجادیږي داغه حتی ادبی اصول او نورمون او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ودی ول شي چې د کم سن د ماشوم د پاره څه ډول ادبیت ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي نو داغه د پاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلی حالت کې وي یو تخیلی مقام کې وي پړاو کې وي په دې خاطر باندې تل تخیل اړخ پکار دی چې قوی وي. په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنې نه تر یو لس کلنې پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درکولې شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعاره په ذریعہ باندې درکې په کار دي چې موږ دغه تخیلی او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعاره کې وړاندې کو مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات جديدي هغه به اساني لري مطلب هغه د لوستم کولی شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه کې فکر کولی شي البته دا د یو لسکلنې نه ورسته نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیق خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینې کټګوري نه دي مشخصې شوی وای په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس لوي بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کله د 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپ کلن کوچنیان د پاره دی چې هغه کیسه یو ډیره لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه احتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومې عزیزي کیسې چې دي مثلا هغه بیا طبیعت پاره باندې یو څه لري چې تور سپوږمۍ نمیږي سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې د څه سوي ده یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره د چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د خژوند لکولو نیولې د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیره بیا غم دي مثلا ځینې کیسې د وسره دوري او ستوري د سي خاص پیغام نه لري د سي مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې اوسوره را لیدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي او غوړې لږ سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشره شفیق خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل دومره ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غوړې چاپ سي که پښتو کې پدری یو خبره ده. دوه معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکت ډیر زیات مهمه ده ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملي کړه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوې د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراکیت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو جناور سره حسي رابطه لري او د شته دي خوراک ورته ده دا مناسبه غنه ده د دوی د ذوق مثلا مهمه ده ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره اسانه وي ام فهمه وي او تصویري هغه مرغدي نو دا ټول هغه شیان دي چې مګر البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لیست نه لري چې مو پلان دا دی چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زین نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکې دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکا مطالعه کړې و، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ور باندې پوسی، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري. بس دغو شان ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسې په کیسو کې ځینې ستاسې سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري دوی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړه سي هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای سي دونه ښه پوه نه سي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای سي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېر اسانه ولیکل سي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي سي د کوچنیانو دی درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی سي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل سي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل سوی دي کېدای سي د دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو اسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او سره کم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
ماسومي وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما څه کیسې لیکلې ماته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ماته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیا سې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانۍ او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر حل سي، او بیخي جنګ رامنته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ماته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. د ما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ماته ډېر خوند راکوي، اوس مې هم په یاد دي.
کاملې ماسومي د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و، بیا بازار ته تللی و. دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده. خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
ماسومي په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی، او دا خو ما درته ویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده. د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
دغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او دغه ځان ته کړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوې وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دی په خپل ځان ورته نو کوچنی کړی او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص دي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه وایم
ډېره مننه.
مننه مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وګورو چې دا څه وچ په د لاسوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنی خاطرې لیکا. نو هغه ورځنی خاطرې د څه چې زیاتره خو شخصي وي په ودو وختو کې او بیا مې وروسته سیاسیم کړي. البته تغیراتو کې ډېر شخصي هغه جنوې استل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پیښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پیښې وي او د انسان تصور لري پیش وی، یعنی د څه پیش وی چې موږ هیڅ تصور نه کاوه. بیا مې ورځنی خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنی یادښتونه دي ځینې کې راځي په برخه کې معلوماتونه. بیا مې په دې وخت کې هواڅه ما پرونم لیکل کله کله زړه دې چې ولې کله د خلکو غیصات او شو ولې د کلبم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزوري نه بده کې مې هغه مو اضافه کړې دي. باندې حال کې باندې تنظیم د سپیغ وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې هغه دي لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نورم مرسته کوي. دغه شعرونه او تنظیمونه او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخمو لري جالب هم شي خلکو ته. بل خبره دا ده چې په یوه وخت کې چې دا مالکلی و نو په نور مجموع کې نور راوښته و دلته ځای وشل تراسي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د یو وخت احساسات و بولي. خو په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي بیا به کیږي او څنګه به کیږي. خو ما راځم چې د لیکي هغه د زړه بلاست مې یوست په دې باره کې یو د خبرم ده. د ان فرانک یو انجلی ده، یو هدي انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد دوی ولاړه په اسلام اجز و هالند ته. په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ شول او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاد شوه. کور موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو وخت یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شی لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله هو چې زه دغه د ارګ تاریخ اول غمسولیک اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا بشل مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې به تاسو د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې څه شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی ځینې داسې ځینې پېښې دي چې ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولې دي، او شاید دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. خپل په دغه هغه کې څلور والی چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژل شوی یم، له حتمي مرګ نه، یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلیدلې دي په یو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
په یو وختونه خدا خدای د افغانستان هغه پښتلغه د بحران اخیری ټکی چې ورته وایم دغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړ زیاتره، یعنی ډیر کم به پاتې. لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو، خو دغه حالت چې راغی بس هر څه په ټپه ودرېدل، نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو. د ما په یاد ارشاد دنګل صاحب د خدای وبخښي د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېرې حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې بس د ما یادي چې څومره، یعنی نه مې هېرېږي، په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلاد موږ مهارت چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېناستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېناستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیف تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېناستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پیغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دې بخیل دلې نه سوی یو نیمه د سیول د دې دات بہت خوشاله سو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چر سوی وو، نجیف تکل پرې بد حالت کې وو، څو وای ماجرت ته مجبور سو، بیا براغه څو وای نو په کابل کې. همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خدای وبخشي پرې یو بد حالت کې وو. نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب و، لاو صاحب و، لیوال صاحب و، ځینو نورو ملګرو پیغه کار کاوه، کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووته چې لږ روشنی غوندې سوه، بیا هغه سوه، او یو څو نورې ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېد. هغه به البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوی، هسې مو کوشش چې وکړو مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلی دی ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ، چورس آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ په لاس راوړ، او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. موږ ګوره د میوند څلی تاسو ولې چې کاملا له منځه ولاړ، د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواشاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنې زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله دغه تمرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور یې سوځېدلی. دغسې یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوف راباندې راغلی و، بیا توت شی راولي و بېرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنې زه وړې کاته چاته لاړم، دا کتاب کې هم راغلی دي، هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کور خو څه کوي چې ما خطرې هم ورسره تړلې وې، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم، او په یغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړې دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولي دي په څاګانو کې اچولي دي، او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده، زموږ د مجلې مدیر و په هغه وخت کې هیله مند صاحب، هغه ته مې دا خبره وکړله. ډېر سخت، یعنی ژړغونی سو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت ورتلو هلته به کتابونه چاپول، په کې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب، یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور پرې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړ تله، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېږي چې دغه شمال یې د مشق خوا راوړ، پاس اسمان ته چې کېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مشق خوا به راته. یعنی موږ ډېر جن لرې وو، موږ خرخانې خواته وو، دا د مکریانو کې وه. نو دغسې حالت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي. ژغاله ته به دې کتل.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډېر دی، یعنی ځینې پېښې په ځالونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، ډېر کله د اوس وخت سره پرتله کېږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسې څه بولئ؟
هېواد پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي، نور عوامل دي که د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کار روان وکړ. تر اوسه وای افغانستان په اروپا مخکې وو. ښه هغه لمنځه لاړو. بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو. بیا د اروپا په لور باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو. بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې دغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، دغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو، یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو، ولې داسې وسوو، او کومې اشتباهات وسو په هغه وخت کې، کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله. همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو، د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم، اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بې طرفانه ولیکي. نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلې دي. بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو. که چیرې موږ د پخوانو وختو همداسې شی لرلی، شاید کم امتکار کړی وای. شخصا زه اوس پرې عقیده یم چې که هر چیرې وو، په هر چا پورې مې ارتباط درلود، د هر چا طرفداران وو، وطن تر ټولو مهم ده. د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده. یعنی دا خو د دغه وخت خاطرې د دې مخکې نور دغسې جنایتونه او ظلمونه سوي دي، د هغه وخت حکومتو کړي دي، په کلي بمباري سوي دي، په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده. ټولنه سړی باید درس واخلي. دا مهمه نه ده. البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغو پیښو، په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو، ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې. نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي، او هغه کسان وپېژنو چې موږ هغه حالت ته ولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولري.
گمان منشی چلا سنمی درور سیری، گمان منشی چلا سنمی درور سیری، تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، تدا وریز د پاوندو د پلوون سیوری. نه د کوم فکر غیژ شوم، نه د کوم ګل انزور شوم، نه د کوم فکر غیژ شوم، نه د کوم ګل انزور شوم، شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری. زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری. شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي، شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي، لکه په ګور در په دلو بیرغونو سیوري. د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا، د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا، ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري، ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري.